په پښتونخوا کې د ماسپښین دوه بجې شوې دي. شاهین بونیری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. اورېدونکو تاسو ته به موږ دوه اوونیزې خپرونې وړاندې کوو. ړومبۍ به درته ستونزې او سرکار خپرونه وړاندې کوو. د خپرونې په دویمه برخه کې به د کرښې په غاړه اورئ خو ړومبۍ د ملیحا میرزادنه د دې وخت خبرونه اورو.
السلام علیکم. ټټور اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. وزیر اعظم عمران خان وای د قبایلی سیمو صوبایي او بلدیاتی انتخاباتو ته به ترجیح ورکوي. د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیرانو پرون په واشنگټن کې د ملاقات په وخت د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي او د امریکا د ولسمشر دفتر د ایران د استخباراتي ادارې مبینه کسانو خلاف د فرانس د نوي ګام ستاینه کړې. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د قبایلی سیمو صوبایي او بلدیاتی انتخاباتو ته به لومړیتوب ورکوي. وزیر اعظم دا خبره پرون په اسلام آباد کې د اکتوبر په دویمه د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان اورکزی په مشرۍ د قبایلی سیمو د پارلماني استازو له یو پلاوي سره په ملاقات کې کړي. منیر اورکزی بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل له وزیر اعظم یې غوښتي چې قبایلی سیمو ته د ان اف سی اوارډ 3% برخه زر تر زره ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قبایلی سیمو چوکۍ د 14 پر ځای 23 کړل شي او د قبایلی سیمو لپاره د قومي اسمبلی موجوده چوکۍ د برقرار ساتل شي.
هغه وزیر اعظم دا ویلو ته دي کې کرونه په ډیولپمنټ او لوکل ګورنمنټ ایم پی الیکشن تو په پرایورټی بیس باندې کوو، نور به سټیپ بای سټیپ کوو. پولیسنګ اعلی عدلی هلته رسېدل اوس لګیا دي. دو هلکه بنجونی کوي چې صوبایي اسمبلی
په ملاقات کې شامل د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو ته د عملي شکل ورکولو لپاره جوړې حکومتي کاري ډلې یا ټاسک فورس غړي وای دوی بحث کوي چې د قبایلی سیمو د پارلماني غړو غوښتنو ته عملي شکل ورکړي. د پاکستان او امریکا د بارنو چارو وزیران پرون په واشنگټن کې ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو د خبر لمخې شاه محمود قریشی او مایک پومپیو د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کړې دي. په دغه ملاقات کې پومپیو د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د هڅو ستاینه هم کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره په پاکستان کې د عمران خان له حکومت غواړي چې د هغو وسلوالو ډلو خلاف د کوټلي ګامونه پورته کړي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې فعال دي. د رپورټونو تر مخه قریشي تر دې وړاندې د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره هم کتلي دي. ټاکل شوی چې شاه محمود قریشي نن د امریکا د کانګرس د یو شمېر غړو سره وګوري چې پکې به زیاتې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه وي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر وای د متحده اپوزیشن یا مخالفه سیاسي ډلې جوړولو لپاره به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي. د چارسدې په ولی باغ کې د نهې په ماخام مولانا فضل الرحمن د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره تر لیدو وروسته یوې ګډې خبرې هونډې ته وویل چې په تیرو عام انتخاباتو کې د شو درغلو خلاف په ټولو سیاسي ګوندونو ته یو ځای کېدل وي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه:
اس حوالے سے کچھ ابتدائی مشاورت خان صاحب کے ساتھ
دته په وینا پدې لړی کې زموږ ابتدائی مشاورت اسفنیار ولی خان سره شوی او پدې خبره اتفاق د جدا معاملې په مخ پوړاندې وړو او پدې اړه بنور سیاسي ګوندونو سره د رابطو سلسله ساتو چې د یو مشترکه حزب اختلاف جوړولو ته ورسیږو.
خپل کردار جو ہے وہ بھرپور تو پیدا کر سکے.
روسته اسفندیار ولی خان خبریالانو ته ویل چې دوی د مولانا فضل الرحمن سره د یو متحد اپوزیشن په جوړولو کې مرستې ته تیار دي. د پاکستان حکومت او مخالف سیاسي ګوندونه په انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو په اړه د یوې پارلماني تحقیقاتي کمیټه په جوړولو هم سلا شوي دي او د دفاع وزیر پرویز خټک د تیرې جمعې په ورځ د دغه کمیټه مشر ټاکلی دی. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې یو مشر احسان داوړ وای د کورمې زاوی سیمې ته ستنو شوو کډوالو ته به په راتلونکو دوه ورځو کې ټینټونه ورکړل شي او د ړنګو شوو کورونو د سروې وروسته به له دوی سره مالی مرستې کېږي. تېر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې داوړ زیاته کړه:
وہ دئی چکن دا سے مشکلات تھی رہائش سے تو سے پواسطات سارا دا ویا یہاں سے یواد ویو رہے سے بے انشاءاللہ دئی تھا انیش طرف نا ایٹنٹے پر شکل سے امداد ملاو سے.
د زاوی سیمې د مشرانو په وینا په کورمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله د سیمې بې کوره شو متاثرینو سره د ستنېدو په وخت د حکومت لخوا هیڅ مرسته نه ده شوې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د کډوالو نړیواله اداره آی او ایم وای د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه پورې شپږ لکه څلور زره افغانان له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پرون د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې د دغو افغان کډوالو ګڼ شمېر یې په ایران کې د اقتصادي بحران له کبله خپل هیواد ته ستانه شوي او دا شمېره پنځه لکه اتیا اویا زره ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان له ایران نه خپل هیواد ته د یو شمېر ستنو شو افغانانو سره له خبرو وروسته ویلي چې د کار نشوالي او په ایران د امریکا د بندیزونو اندېښنو دوی افغانستان ته په ستنېدو مجبور کړل. د کډوالۍ نړیواله اداره زیاتوي چې پاکستان هم په خپله خاوره کې پر افغانانو په زوره د وتلو په هدف فشارونه زیات کړي دي. د دغه رپورټ په اړه پاکستان لاسې نه دی ویلي. د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ دفتر د ایران د خفیه ادارې مبینه اهلکارو خلاف د فرانس د نوي ګام ستاینه کړې ده. پر دغو مبینه استخباراتي کارکوونکو تور دی چې په پیریس کې د بمی حمله پلان لرلو. د اکتوبر په دویمه د سپینې ماڼۍ ملي سلامتي کونسل په یو ټویټر پیغام کې وویل چې فرانس په پیریس کې د یو ناکام ترهګر برید پلان خلاف ګام اخلي او پکار ده چې تهران ته دا معلومه شي چې داسې کار به دوی ته د منلو وړ نه وي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندی هیدر ناورټ خبریالانو ته وویل چې دغه پیښه سرګندوي چې امریکا په دې باور ده چې ایران د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو کې په سر کې راځي. د فرانس چارواکو د اکتوبر په دویمه وویل چې درې میاشتې مخکې په پیریس کې د یو لاریون په وخت د بمی برید پلان لرلو په تور د دوه مشکوکو ایرانیو استخباراتي کارکوونکو اساسي کنګلوي. ایران له دغه تورونو نه انکار کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 120 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ. یو پاوند 115 روپۍ او 115 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 13 پیسې او 40 روپۍ 45 پیسې. یو سعودي ریال 33 روپۍ شپېته پیسې او 33 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 315 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 342 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به د پیښور، بنو او ژوب په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 کم نه کم شل، په بنو کې به زیات نه زیات 3.5 کم نه کم یو ویش، په ژوب کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات 6 او کم نه کم 8 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اوردونکو په دې روانه خبرونه کې مونږ تاسو ته پاره دوه اونیز خبرونه راوړې دي. ډومبې د تستونځ او سرکار خبرونه وړاندې کوو. په دغه خبرونه کې مومند ته زو ولته چې کوم سکولونه د جنگ جګړې او بخراره لوجو غیزمن شوې دي. موسم د سکولونه داسې چې پای کې ماشومان چې کوم بنیادی اسانتیاوي د غیر نه به برخې د تستونځ او سرکار زموږ یو داسې خبرونه چې پای کې مونږ د شانت مسلې راوچتو او بیا هڅه کوو چې کوم چارواکي دي دغې سره خبرې وکړو، دغې نه جواب وغواړو. نړمې برته ستونزې او سرکار خبرونه وړاندې کوو. د مجید بابر جوړه کړې ده او په خبرونه په دویمه برخه کې د کرخې په غاړه خبرونه تاسو ته پر لرو. آی کې باس کو په پښتونخوا کې په هدپی وجنو باندې د دغې وجنو تر شا څوک دي څه دي او ریاست تر اوسه پورې د سیاسي کارکنانو د ژوند خوندي کولو لپاره څه اقدامات کړي دي او کنه، په دغه موضوع به بحثي. لومبی او روستنځ سرکار او د خبرونه مجید بابر جوړ کړی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونځ او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مومندو د پرانګار سفرې کې ولسوای چې په 2013 کال کې د دغې سیمې یوازنې د هلکانو د سرکاري سکول وداني سیلابونو ړنګ کړې وه، خو د کلونو تیرېدو باوجود دغه سکول څومره پروت دی. د سیمې ولس غوښتنه کوي چې زر تر زره دې دغه سکول بیا ودان کړل شي. دا چې حکومت تر دې دمه ولې د دغه سکول بیا رغونه نه ده کړې، همدغه د نن خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سکولو ډېر غټ سکول و، 2010 کې سیلاب راغی کې بس لاړو بو یوړو. 2010 نه دې خو موږ باندې حکومت هیڅ دغه نه کړ.
مونږ د ټیری لارې بندې وې چې مونږ دې ځای ته راورسېدو د سکول معمولی معمولی نشانات پاتې وو او چې خپلو سترګو باندې مولي دوه مونږ سترګو د ستارې وکړلې د خپل د خفګانه په خپل کورونو نو په خپل دغه
نو نو زه خو حقیقت کې ډېر حیران یم چې دا سکول ولې اوسا پورې داسې ورانو ایجاد پروت دی.
د مومندو د پرانګار د سفرې کلی د ولس د سکول د نشټوالي په موضوع زموږ همکار شانواز ترغزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د مومندو د پرانګار سفرې کلی سرکاري پرایمري سکول وداني د کال 2018 سیلونو ډنګا کړی چې نن وختونه د سیمې ولس د سرکار د مرستې نه بغیر د خپلو بچو د تعلیم لپاره د ډنګ سکول نه پاس په یو غونډۍ کوټه جوړه کړي. د استادان او 15 ماشومان هم دغه کوټه کې راغون شوي وي چې نه یې د ناستې ټغر شته، نه یې میز کورسی او نه یې د لیکلو تخته یا بورډ شته. د سکول مشر استاد سید سلیم بادشاہ وای
تقریبا د بادی تقریبا 2000 مشتمل دی. ګیر چاپیره پټی بانډا شو، شید بانډا شو، د دې سکول نه غړې د مهاجر دي کې اوس مهاجر لړل وطن ته دسه برس کورنی جود بابا سرجی دلته کې مخکې سکول ډېر غټ سکول 2010 کې سیلاب راغی کې بس لړ ګو یوړو 2010 نه دی خو موږ باندې حکومت یې سره دغه نه کړ. افسران ډېر زیرا دي جی هو او دغه سکول دی ته خیال وکړه.
د دغه کلی هغه ځوانان چې په ډنګ سکول کې سبق ویلو وای چې د دې سکول نه وتل یو شمیر ځوانان نن غټ غټ افسران، ډاکټران او انجینران جوړ شوي. په چې سکول ډنګ شوي نن د یوې کوټې سکول کې خلک خپل ماشومان سبق له هم نه را لیږي. عبدالله خان هم په دغه سکول کې سبق ویلې او خپل ډنګ شوي سکول ته ډېر خپه کیږي.
مونږ د ټیری لارې بندې وې چې مونږ دې ځای ته راورسېدو د سکول معمولی معمولی نشانات پاتې وو او چې خپلو سترګو باندې مولي دوه مونږ سترګو د ستارې وکړلې د خپل د خفګانه په خپل کورونو نو په خپل دغه نو صرف په سکول باندې وو چې ولې زمونږ ډېر ښایسته سکول په دې ځای کې جوړ شوی او ډېر مزیدار جوړ وو او په ټول دغه کې پاټه کې زمونږ سکول ډېر په 1 نمبر روان وو، ډېر په تعداد کې په 1 نمبر روان وو، په تعلیم کې په 1 نمبر روان وو.
د کوزه محمدو اسیسټنټ کمشنر توصیف خالد دوی چې دا سکول د محمد ډیم سره نږدې دی او هغه کوشش کوي چې دا سکول یو وار بیا ورغوي. د سکول مشر استاد سید سلیم بادشاہ هر ورځ د کلی په لارو کوسو او حجرو کې د کلی د خلکو سره ملاویږي او خلکو ته وایي چې هغوی باید خپل ټول ماشومان چې نه داخل دي سکول ته راولیږي، ځکه چې که سکول وران دی خو په دغه یوه کوټه کې به هم هغوی تعلیم جاری ساتي.
په خاصه توګه د مومندو د سفرای او په عمومي توګه د مخکنیو قبایلي سیمو د ډنګو شو سکولونو د بیا ودانۍ د ستونزې په فاټا سیکریټ کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای ویان احسان داوړ مخې ته کې خوده او په سر کې میتري و پختل شي. احسان داوړ صاحب، په قبایلي سیمو کې، پخوانو قبایلي سیمو کې مومندو او باجوړ هغه سیمې دي چرته چې د 2000 سیلابونو او د دې نه پس بیا وسلوالو یو شمیر سکولونه ړنګ کړی وو. په دغه کې د مومندو په پړانګار سفرای کلی کې یو سکول هم دی چې د 2003 کال نه اوسه پورې ړنګ پروت دی. تپوس می دا او چې یره په خاصه توګه د دغه سکول او بیا د دې سره عمومي توګه په دغه دواړو قبایلي سیمو کې د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره ستاسو څه پروګرام دی؟
په کال 2003 کې ایف ډی ایم ای چې کله جوړ شو د باجوړ او د مومند د مونږ څخه کم کورشته ورونه دی هغه د دینه مخکې تللی او د دوی چې کم التزام وو هغه د قدرتي افات وو په هغه وخت کې کوي په روانو پروژو باندې، په روانو چارو باندې، دغه د خیبر او رکزای، کورم، شمالي او جنوبي وزیرستان چې کومې ضلع دي په دې کې کار کوي. سو پورې چې د مهمند او د باجوړ تعلق دی، په دې کې اوس چې کوم قدرتي افات راځي پدے باندھے کو ایف ڈی ایم اے پوری ایکشن اخلی او مخک بتا تیار دی با جوڑ کے او مہمان کو کے دے بارانو نے واجی چتونا را خور دے بلی سی او پدے کے زانی زیان شو وہ دے سو کسانو نمونگا پوری تو کا باندھے پریفری ہم کرے کو او دوی دے پارا میں دے معاوضہ اعلان ہم کرو آغا بیا دوی تا ملاو شو دی ور کرا دا سے اوس په ورځای ایجنسی کې چې کوم قدرتیا پات راغلی وي تاسو پورې چې د نور چې کوم پروژې دي چې کوم تاسو یادوي په مومندو کې په پرانګار کې د دې لپاره اگر چې د ایف ڈی ایم سره اوس فی الحال داسې ښکارا فنډ نشته خو په دې باندې یو سو میټینګونه شوي دي چې په مستقبل کې انشاءالله ډېر ضربا دا علاقې هم چې کوم په دې کې ترقیاتي کارونه دي چې کوم د قدرتي آفاتو د وجه وران شوي ودانۍ دي هغه که د سکولونو دي که د هسپتالونو دي نو دې لپاره چې کله هم فنډ ملاو شي ایف ڈی ایم ته په دې باندې به په سمدستي توګه مونږ کار شروع کوو.
اوس په مومندو کې یا په باجوړ کې ستاسو د وینا تر مخه دا مهال کوم داسې د بیا رغونې یا کار نه دی روان او تاسو وایئ چې په دغه نورو پنځو واړو کې روان دی د دې وجه سره؟
د دې وجه دا ده چې دا چې کوم دوه ضلع دي د قبایلي علاقې دا لکه ما چې مخکې ارزو کړلو چې دا د ایف ڈی ایم د بنیاد کې خودلو نه مخکې دوی واپسی شوی و او دوی چې کوم کارونه وی اغا دې پی ڈی ایم پلاس باندې سر ته رسیدلی وي نو ځکه اوس دا چې دی دا زمونږ په پلان کې فی الحال نشته خو د دې دا مطلب نه دی چې دا عمر بر د ایف ڈی ایم د پلان نه وتلی دي.
دا سالانه چې کوم ترقیاتي بجټ راځي د دې کال لپاره هم د پخوانو قبایلي سیمو لپاره 3.5 روپیا مختص شوی په وفاقي بجټ کې بیا د هغې ړومبنۍ قسط چې کوم دی 3.5 روپیا د هغې لپاره هم فاټا سیکریټریټ غوښتنه کړې ده نو که دغه پیسې راشي سالانه ترقیاتي فنډ کې د هغې ته لارې کېدی شي چې د مومند او د باجوړ سکولونه بیا ودان شي؟
سالانہ ترقیاتی فنڈ چې دی د دې استعمال د ایف ڈی ایم په جورسډیکشن کې ناراضي ته دې استعمال چې دی هلته چې کومه ضلعي انتظامیه ده یا کم ایم این ایز وی یا فاٹا سیکریٹریٹ وی کم ذمہ دار ادارے وی دے غیر پر ترو باندے راضی دے ایف ڈی ایم اے دے ایجنسی یا دے ضلعے یا دے قبائلی علاقوں دے ترقیاتی فنڈ سارا دس دیر خاص قسم تکار نشته چې یعنی د ترقیاتی فنډ راشي او ایف ڈی ایم اے په هغه کلاس وای دی ایف ڈی ایم اے ځان ته فنډ وی د هر پروګرام لپاره او د هر پروجیکټ لپاره د ایف ڈی ایم اے فنډ وی چې هغه مونږ بیا په خپله نگرانی کې استعمالول اوس چې کوم مونږ د شمالي وزیرستان متاثرینو ته د میاشتې 2000 قسط ورکوو نو دا د ترقیاتی سالانه ترقیاتی فنډ سره د ای ڈی پی سره د هیڅ تعلق نشته د ځان ته فنډ وی چې هغه د سفران نه د فینانس نه مونږ ته ریلیز کیږي او بیا مونږ د موبایل په تر باندې دوی ته میسج کوو او 12000 روپۍ ورکوو.
بل چې کوم د پخوانو قبایلی سیمو یا په فاټا سیکریټ کې چې کوم د تعلیم اداره ده نو دا د هغوی هم یو ذمهواري جوړیږي کنه دا صرف ستاسو د بیا رغونې چې کوم اداره ده د هغوی ذمهواري ده؟
لا دا خو د تعلیم د مکمل ذمهواري ده دوی خو هلته په ګراوند باندې د محکمه تعلیم خپل افسران دي او بیا اسسټنټ ایجوکیشن آفیسر دي هغه چې دي هغه بیا ګوري چې کوم سکول اپګریډیشن غواړي کوم سکول مرمت غواړي او کوم سکول نوې بلډینګ غواړي دا خو بیا دوی پولیټیکل چې کومه انتظامیه وه چې اوس ورته ډپټي کمشنر وایي یا ضلعي انتظامیه ورته وایي هغې ته بیا ولیکي او بیا هغه په ای ڈی پی کې اچوي نو دا سه په یو پراپر طریقہ باندې بیا د دې لپاره پیسې منځوري ورکړل کېږي او بیا ټینډر پر شي بیا کار پر روان شي. ایف ڈی ایم اے د سره ډېر زیات کار نه وي. ایف ڈی ایم اے چې دا د قدرتي آفات په لړ کې زیات تر کار کوي هغه که د ځاني زیان په شکل کې وي که د مالی زیان په شکل کې وي د قدرتي آفات چې چرته هم څه وي
دا چې کوم د سپرای سکول دی په پړانګار کې نو دام د 2010 کال سیلابونو وران کړی وو نو دا ستاسو په جورسډیکشن یا ستاسو په دایره اختیار کې نه راځي؟
زما خیال دی چې دا به مونږ ته اوس پورې رپورت نه وی راغلی کنه وی چې مونږ په جورسډیکشن کې راځي نو مونږ خو ظاهره خبره ده چې ټوله قبایلی سیمه چې دی د دې نمائنده اداره ایف ڈی ایم ده نو دې لپاره به لازمي د فنډ د ریلیز یا نور څه طریقہ وي هغه به کوو خو چې رپورټ یې راشي باقاعده په پراپر طریقه په افیشیل طریقه باندې چې د دې رپورټ راشي نو ظاهره خبره ده چې ایف ڈی ایم اے به کدا د سیلاب د لاسه یا د باران د لاسه وران شوی وي یا په هر قدرتي افات په جوریزډیکشن کې راځي نو ایف ڈی ایم اے زموږ وري ده چې دا د پاره فنډ ریلیز کړي.
اوس داسې وایي چې پراپر طریقې سره یا صحیح طریقې سره تاسو ته دې باره کې معلومات وشي، دغه صحیح طریقه څه ده؟ د دغه سیمې ولس له پکار دي، تاسو ته ووایي د دغه سیمې انتظامیې ته پکار دي که د دغه سکول استادانو ته پکار دي؟
ما خیال دی چې په دې کې د هر چا خپل حده پورې زموږ وري وي، د خلکو هم، د کلي د مشرانو، د سیمې د مشرانو ور سره، د تعلیم د مکمه، د چارواکو ذمہ واری وی، او بیا په ټولو نه زیاته ذمہ واری چې دا د مکمی انتظامیه وی چې هغه وګوري چې دا د چا په جوریزډیکشن کې راځي او دا سکول ولې اوسا پورې د کال 2000 نه وران پروت دی. په کار دا مطلب ډېر اته کاله وسول او که مونږ وګورو دا خو ډېر غټ زیان دی، د تعلیم زیان دی، د ماشومانو د مستقبل زیان دی په قبایلي علاقو کې. هڅه هم چې تعلیم چې کومه لړۍ ده دا ډېره بې خونده ده، نو په کار دا ده چې دا هر څوک خپله ذمہ واري وګڼي او دا چې کوم ایف ڈی ایم اے سره د دې کار وي، که د فاټا 68 سره د دې کار وي، که د نور چا سره کار وي، دا ټول خپل خپل ځای ته د ریپورت وراسي. نو انشاءالله کار به وشي، دا ځکه چې دا ادارې ناست دي د لپاره دي چې د خلکو خدمت وکړي.
احسان داوړ صاحب، آیا دا مهال د دې سکولونو د بیا رغونې لپاره کومې غیر دولتي ادارې کار کوي که حکومت سره د دې باره کې فنډونه نه نو چې دغه ولس یا انتظامیه غیر سرکاري ادارو ته وایي؟
بالکل شته، داسې ډېر غیر سرکاري ادارې دي. مونږ ان او سي ورکاو هغه ته، او هغه په قبایلي علاقو کې کارونه کوي، مختلف طریقو باندې کارونه کوي، په سکولونو کې هم کارونه کوي، دوی داسې هم کوي چې کم سکول بلډینګ نوي هغې ته داسې عارضي غوندې بلډینګونه هم جوړوي. او زمونږ زما چې کومه خپله علاقه ده وزیرستان، په دې کې هم جوړ کړي دي ډېر ځایونو کې. نو زه خو حقیقت کې ډېر حیران یم چې دا سکول ولې اوسا پورې داسې وران ویجاړ پروت دی، حالانکه غیر دولتي چې کومه ادارې دي هغې ته مونږ ان او سي چې ورکوو، نو مونږ دوی سره باقاعده دا کمیټمنټ وي چې تاسو به په قبایلي علاقو کې په دې دې سیټ باندې کار کوي، او مونږ به باقاعده په هغه کې اخلو، اعتماد کې اخلو چې صحیح کار وشي او د خلکو فائده وشي. په کار خدا دا چې که د حکومت سره فنډ نه وي چې دا غیر دولتي چې کومه ادارې دي چې دا په دې باندې کار وکړي، او دا سکول چې دی دا نه بلکې نور هم په قبایلي علاقو کې به ډېر دا جاړ سکولونه وي چې هغه جوړ شي، که د حکومت په تعاون سره وي، که د غیر حکومتي ادارو په تعاون سره وي.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار، که تاسو هم ستونزه وي نو زموږ تر غوږوي ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
ټولنا او سختریزی
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق زخفل فکر نا تغیر اظهار نا منی کوي.
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویه دا چه دا انسان پا مختلف واقعات و دا دا اغر دی عمل سری.
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې، او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
بل افخیا خبرګانو حساب یې مرګیا زدا سپم چرته خبرګانو حساب یې مرګیا
مشال ریډیو دغه اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په ویب سایټ باندې تاسو موږ ته زموږ د خبرونو په اړه باندې مشورې او تجویزونه پرې خوده شئ. موږ به هڅه کوو چې تاسو د تجویزونو او مشورو پر رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو. درنګ شپې له پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. د ملیحه مرزاده نه به مهم خبرونه اورو او د خبرونو وروسته برتا د کرخې په غاړه خبرونه وړاندې کړو.
وزیر اعظم عمران خان وای د قبایلی سیمو صوبایي او بلدیاتي انتخاباتو ته لومړی توبر کوي. وزیر اعظم دا خبره پرون په اسلام آباد کې د اکتوبر په 2 د متحده مجلس عمل د یو مشر منیر خان اورکزی په مشرۍ د قبایلی سیمو د پارلماني استازو لیو پلاوی سره په ملاقات کې کړي. د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په واشنگتن کې ملاقات کړي. شاه محمود قریشی او مایک پومپیو د سیمې او افغانستان پر امنیت خبرې کړي دي. په دغه ملاقات کې پومپیو د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د هڅو د جمعیت علماء اسلام فی گند مشر وای د متحده اپوزیشن یا مخالفه سیاسی ډلې جوړولو لپاره به له سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي. د چرسدې په ولی باغ کې د نهي په ماخام مولانا فضل الرحمن د عوامي نشه ګوند مشر اسفندیار ولی خان سره تر لیدو وروسته یوې غډې خبرې غونډې ته ویل چې په 13 عام انتخاباتو کې د شو درالو خلاف په ټولو سیاسي ګوندونو ته یوځای کېدل وی. د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو مشر احسان داوړ وای د کورمې زاوی سیمې ته ستنو شو کډوالو ته به په راتلونکو دوه ورځو کې ټینټونه ورکړل شي او د ړنګو شو کورونو د سروې وروسته به له دوی سره مالي مرستې کېږي. د کډوالو نړیواله اداره IOM وای د 2013 کال د پیل راهیسې تر اوسه پورې 640,000 افغانان له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. پرون د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې د دغو افغان کډوالو ګڼ شمېر یې په ایران کې د اقتصادي بحران د کبله خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ دفتر د ایران د خفیه ادارې مبینه اهلکارو خلاف د فرانس د نوي ګام ستاینه کړې ده. په دغو مبینه استخباراتي کارکوونکو تور دی چې په پیرس کې د بمی حملې پلان لرلو. د فرانس چارواکو پرون وویل چې په پیرس کې د یو لاریون په وخت د بمی برید پلان لرلو په تور د دوو مشکوکو ایراني او استخباراتي کارکوونکو اساسي کنګلوي. ایران له دغه تور نه انکار کړی دی.
مهم خبرونه مو اورید. اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه د کرخې په غاړه په دغه خبرونه کې باس کو. خبر پښتونخوا کې په هدفي وجنو باندې نو راځي چې دغه خبرونه اورو.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بنیادی سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو نن د کرخې په غاړه خبرونه کې بحث کوو په هدفي وجنو باندې، هدفي بریدونو باندې. هغه هدفي بریدونه چې ښکاري یا هدف یې د سیاسي ګوندونو غړي او مشران دي. تر اوسه چې موږ ګورو په بېلابېلو سیاسي ګوندونو باندې، د هغوی په مشرانو باندې، د هغوی په کارکنانو باندې، د وسلوالو لخوا، د نامعلومو خلکو لخوا بریدونه شوي دي. په دې کې د ټولو نه زیات نقصان چې دی هغه ملتپاله ګوندونو ته رسېدلی دی. په ټولو صوبو کې په خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې چې موږ ګورو، نو د عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي وژل شوي دي. قومي وطن ګوند په غړو باندې هم بریدونه شوي دي. تازه پېښه دا ده چې پرون په سوابه زیده کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی فاروق خان په هدفي وجنه کې وژل شوی دی. د دې هدفي بریدونو تر شا څه دي؟ یعنې څه حاصلول غواړي دغه خلک چې هغوی سیاسي کارکنان وژني یا سیاسي مشران وژني؟ بیا په خاص توګه باندې د هغه ګوندونو مشران، د هغه ګوندونو غړي چې هغه د ملتپالۍ سیاست کوي، د خاورې سیاست کوي، د خپل وطن او د خپلو وسایلو سیاست کوي او خپل حقونه غواړي. په دغه موضوع باندې به خبرې کوو. ما سره به لسوات د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی ستر سکتر مختار یوسفزی صاحب په دې خبرونه کې برخه اخلي. یوسفزی صاحب، تاسو ستوري مو شوم په خیر. ډیر مننه جی. او ما سره بجی د پیښوره زاهد بنیری صاحب په دې خبرونه کې راځي. برخبر سره دی زاهد بنیری صاحب د باچا خان مرکز سرکار کوي، الته یو سړنکار دی او په دغه سیمه کې چې روان دي، خاص طور د ملت پال ګوندونو په حواله، د عوامي نشتل ګوند په حواله په غیر نظر لري، دغه خبر دی. نو ځان به د اغې د حلو زلو نه او د ګوند د حلو زلو نه خبرو. نو زاید بنری صاحب، تاسو هم ستړي مشوي؟
خوار مشه، مهرباني
ډیر مننه جی. او دونکو هم ځان سره ملګری کو. پیل به د مختار صاحب نو کو. مختار یوسفزی صاحب، پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر یا یو غړی په سوابه زیده کې وجل شوی دی. تر اوسه خو پاغه باندې پلټنې روانې دي. له خبره واضح نه ده خو چې کوم اف آی آر درج شوی دی، اده نامعلوم خلکو پر ضد درج شوی دی. دا نامعلوم خلک څوک دي ستاسو په نظر؟
شاین څه ول نامعلوم خلک؟ نو ټول خلکو ته معلوم دي چې څوک دي.
ها جی،
البته مونږ چې معلومات دي د فاروق خان دي، د کورنۍ نه یا دغه د خلکو نه یا د خپلې پارټۍ د ملګرو نه، تر اوسه پورې هغې د خپل والي مشري ده چې د فاروق خان د کورنۍ دښمني یا ځاني دښمني یا بدي د هېچا سره نه وه.
ها جی،
یو د یو سیاسي کارکونو د 1999 دې خوا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې شامل وو. ډېر په همت باندې، په ضرورت باندې د خپل کام، د خپل وطن خدمت کاو
جی.
او داسې ځاني مسائل د چا سره نه لرل. سپورې البته په دې منځ کې سمون راواخلو چې دا څو نه سیاسي مړي شوي دي، تر اوسه پورې د دې قاتلان معلوم دي، نامعلومه دي. جنا صرف چې کوم دی، د هغه وفات کېدل او یا د هغه مرګ چې کوم دی، هغه هم داسې مشکوک بیانېږي. بیا د کتلې خان مرګ کو، بیا ډاکټر خان مړ شو، بیا له هغې پس چې کوم دی پای شهید عبدالصمد خان څخه هغه شهید شو، بیا له هغې پس یو لک لاړ شو په غلا کو، بیا تر ننه پورې چې تا کم ژوند په وطن کې کوم ناورین جوړ دی، تقریبا د تیرو شلو کالو نه پیښه ده په دې کوزه پښتونخوا کې. چې په هغه کې د قبایلي علاقو ډېر نامور مشران د سوونو زرګونو په تعداد کې شهیدان شو. دلته بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او د عوامي نېشنل پارټۍ مشران او کارکنان شهیدان شو. عجیبه خبره دا ده چې د دې ټولو دے ٹولو قاتلان لا تر اوسن معلوم دی دا دا پاکستان پاہین کی دی چی دا پاکستان دا ہر وگڑی دا سر مال او عزت حفاظت تا دی ریاست پر دی
جو
اوس نو جو خبر دی یو خبر خدا دا چی آ ریاست تا ہوئی چی زب دی کی ناکامیم چی دا خلق او سر مال او عزت تا خودو کم او یا غیم خبر بیا دا رازی لکن کی خلق الزام لگنی چی دا مند دا ملک پل جاسوسی داری یا دا دی چی کم دا خلق دی اید اغوی دا کار کئی یا مطلب دا اغو پاللی چی کم دا شجردان دی اغوی دا کار کئی نو دا دا دی ملک مطلب دا دی تاریخ دا دا دی ملک کی
سیدہ
ایچی او سیاسی کارکن لمشن دا ترکشن پوری تروس پوری محفوظ ندی
سیدہ
نو دا پولنی واقعا لدا غتیر واقعا تو یو کارش کاری دی
خجی په دین اوریم خبرې کو مختار صاحب زب زید صاحب تلار شمه زید صاحب مونږ چې دا وامین شتل ګون ګورو او کمش میره مخ تر دې سوق 1200 کسانی دی سوق 1500 یا دی سوق زر یا دی سوق 1000 یا دی ستاسو له خوا د بچ خان مرکز له خوا ستاسو سره ډیټا یا د سیسر رجستر شته چې بای کی دا کم خلک چې وجل شوی دا غي نمونه دا غي ذکر دا غي پروفایل هغه موجودی
سو پوری چې د عوامي نېشنل پارټۍ د کارکونانو د شهادت ډېټې تعلق ته نو موږ په دې اخله باندې د 2013 پورې 14 15 پورې یو خاصه کړې وه او په هغې په نتیجه کې زموږ سره د 400-450 کارکونانو او د مشرانو ډېټا موږ را جمع کړې وه خو مونږ چې په کومه سوسایټي کې اوسو او دا غي کوم سټرکچر دی نو هغه داسې دی لکه کله چې مونږ دا ریسرچ کوو نو پای وخت کې میس ډسپلیسمنټ شو د ملکن ډیویژن نه په لوی تعداد کې فیملی فیملو کډه کړې وه سو په خپل ځای موجود نو او هغه رابطې ورسره په هغې ډول نه شوی کېدی چې څنګه پکار دی نو دا تاسو چې کوم اشاره وکړه چې څوک ته 300 خبره کوي څوک ته 200 خبره کوي زه په حیثیت یو کارکون یا په حیثیت یو ریسرچر د دې خبرې سره اتفاق د کوما چې ډېر داسې خلق دی چې د هغو د اوسه پورې هغه ټچ شوي نه دي هغه کنفرم شوي نه دي خو دا سیاسي مشران د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم سیاسي مشران دي هغه په مختلفو ظاهر خبره په معاشره کې په ګراس روټ لیول باندې کار کوي او د هغو د اندازو سره زه اتفاق کوم چې په صحیح طریقه باندې کوټلي ریسرچ وکړی شي نو دا به لازمي ارومرو 800-900 ته رسېږي
خجی په دغه موضوع باندې ما د سیاسي چارو د تجزیه کار او خبریال عقیل سبزی سره خبرې کړې دي مختار صاحب او زاید صاحب تاسو بر سرده قرباني کوي چې د عقیل لا خبرې وورو خپل یو تجزیه کړې ده یو انډیپندنت خپلواک تجزیه نو دا خبرې اورو بیا راځو تاسو سره په دغه موضوع نورې خبرې کوو
یا دومره له منګه په دې خیر او طبيعت خلکو کتل دي او هغه چې افغانستان کے انقلاب ڈالے اور انقلاب کا پارا ملٹرس اور امریکہ اور پاکستان اور ایران اور سعودی عرب ہوتا ملکوں میں اتحاد جوڑ کو جنا گیا تو شکل کے وہ پتہ وقت کے شہر سے بہت عوامی نیشنل گونڈ مصر چھو ولی خان ہو ولی خان دغه کې واضح موقف او هغه دا چې هغه به هغه خلک چې هغه به جنگ کوو د جهاد په نوم باندې هغه سره داسې واضح یا یو په نه جنگ ته تلو معاشرت تقریباً بالکل طالبان یا ایم پی سو کال جہاد چې دغه نارو غاری په نتیجه کې موږ وکړل چې ایم پی څه ده هغه حالات وګورې تاسو مخامخ وایم چې ما څنګه خبرو پرې تقریبا د زړه کسان چې ډېر لیرنه سمه ده نو شي چې دا کړی شو کې او دا په کراچۍ کې یا په کوټه کې چې په یو وخت کې ساس ویل دي چې د ایم پی جنرال له دوه چې ورو هغه هم ګران شوي وو په کراچۍ کې به په دفترونو باندې حملې پکې دي د هغې رنجن ډېره کوزه شوي وو نو ډېره کوشي وو نو ما خپل خیال دا دی چې دغه دوه مرحلو کې دوی لپاره یو مشکل فیصله وه خو دا یو خبره دلته کې شاین صاحب کېږي چې آیا د عوامي نېشنل ګوند یا د نورو پارټو کاونټر پالیسي وه او که نه نو زما په خیال باندې کومه د رسول ایرا اندازو لګي او تجلی وکړو نو دوی صرف په خپل کار کوونه چې وو هغه شهادت ته او حملو ته پرېښو دي دوی د هغې د حفاظت لپاره د هغو د سلامتۍ لپاره نه صرف په دا چې کوټلې ګرامونې اوچت نه کړل بلکې هغه سي رېزسټنس هم ونه پروت لکه دا ډېر ټول غټ مثال دا دی چې په 15 جولای باندې چې هارون شهید کړه شو هارون بلولا لیکن فورن بس دې زمونږ د خلکو خبره کول چې ان پی دې د الیکشن بایکاټ وکړي د ان پی مصلحت نه لرو چې کوم الیکشن ریزلټ راغی نو بیا چې دې نو هغه خبرې چې هغه د دې په زړه کې دي خو د مصلحت د وجې نه دوی مخې ته نه راوتې هغې بیا شروع کړې نو بیا هغه وخت تېر شوی په مخه خیال دا دی چې د کاونټر پالیسي چې کوم وه نو هغه هم د دې د تباهۍ یا د دې
اخیر یوسفزی او د سیاسي چارو کارپو او خبريال چې موږ سره خبرې کولې مختار یوسفزی صاحب د زما یوسفزی صاحب د عقیل صاحب د کاونټر پالیسي خبرو کړ چې را د یو سیاسي ګوند یو پالیسي په کار د چا خپل کارکون بچ کی خپل مشر بچ کی هغه د بریدونو ښکار نشي او هغه وایي چې د دې ګوندونو پتن لګي چې کاونټر س پالیسي وم او کنوا تاسو په دې څه تبصره کوي آیا یو سیاسي ګوند داسې قسمه بریدونو نه ځان بچ کول شي
فکر کوم چې سیاسی پارٹی خو نور لخر نه لري خو سیاسی پارٹی بدا کوي کدا سے واقعات وشي چې د دې کارکون یا د دې د پارٹی یو مشر هغه د دې وزن ښکار کیږي نو سیاسی پارٹی با یو چا ته وته کیږي یو مظاهره بکې احتجاج بکې هړتال بکې جلسه بکې جلوس بکې هغه کوتون ته وګته نشي کوم کوتون چې دا کار یعنی په چا کې الزام دی یا کې دې شي چې کوي جی باندې یعنی وہ خبر ہوشی چیز الزام یا شہادت پلانی پلانی خلق دا کار پکارو اول اور پکارو ترو سن دیشے پکار دچی مل دو وطن سیاسی پارٹیاں بالخصوص وطن دوست پارٹیاں سردی عروس تو آغا خلقو پسی نگردی کم غلق چی داکار کئی بلکہ آغا خلقو پسی اگردی چی سو کو پدغ اجرتیانو مانے داکار کئی بنیادی خبر خوی آغا دا آغا تا گوتا نول پکار دی او آغا چی کم دے اکتو کول پکار دی
خواہ تار سیب خبری تاسو باوری دی دا اخیل سیب خبری باوری دی مونگ دا کاؤنٹر پالیسی خبر کولا استازو بنیز باندی تاسو خو دغل تا دیر نزدی پیسلو تا تروس پوری عوامی نیشنل گن دا کرائسس سنگا ہینڈل کرے دے او تاسو تا پکم نظر گو رہے یعنی تاسو تی مطمئنی ہے کنا
شاہین خان دا سی دا چی ما دا مختار خان دا خبری تا خیالو مونگا چی پکم معاشرہ کے یا پکم علاقہ کے ہوسو آلتا پینا او سوچا خبر کول بدون اگران شي کم از کم ما ته د اندازه مخ کې نه دینه مخ کې نه و نو د دې د خبر کول چې چاته غوته نه ول د خبره خو به شاید چې د یو داسې سیاسي ګوند لپاره چې هغه د پاکستان د آئین او د هغه په یو چوکاټ کې سیاست کوي هغه د پاره به مشکل شي ما زه تاسو وایم چې بشیر جان صاحب په یو وخت کې د عوامي نېشنل پارټۍ د سن صبح جنرل سیکرٹری او پیر زمانہ تپو سو کو چی تا ریسرچ کرے رہے تا سونا تا سو صبح کے سونا شہیدان شمیرے سونا دا نو مورت ویل چی ما خود تروس پور دا سلور نم سو کسانو ڈیٹا را گنڈا کڑی دا ناغا ما تیویل چی دی مقصد دا دے چی زمان ڈیٹا ستا سونا زیادتا دا نو ما ته تاسو وګورئ چې تاسو سره هم داسې څه تعداد شته هغه وی چې زمونږ په صرف په عوامي نېشنل پارټۍ چې په سند کې 16 کسان وژل شوي دي د هغې شمېره د 1500 سیوا ده خو دې کې زه دا خبره کوم چې تاسو ته بیا چې ډېر وخت نه کېږي د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان دی یو مشر په شاید چې په سند کې وژل شو او د هغه په ریاکشن کې د جمعیت العلماء اسلام دونه سخت ایکشن واغستو، دونه سخت ریزیسټنس وکړو چې دغه ته سړکونه تر اوتل او یو د لا ان اډر یو سچویشن نه بحال پیدا کو. زه د اخیر سوزیده د خبره سره اتفاق کوم چې کومنګ دغه شان وجل کیګو چپ پات کیګو نو دا سلسله بجاری دا ودری دې نشي. په کار د چې کاغار سیاسي ګوند دی چې داغه کارکون ته داغه مشر ته نقصان دسی چې کم از کم دغه ګوند پاغه باندې یو ډیر سخت رد عمل خامخا ظاهر ای. او غد د الفاظو ترخه ده پوری نه، بلکې هغه د عملی شکل کې په احتجاجونو باندې همي.
دغه پښتنه ما سردار حسین بابک صاحب مخې ته خیدا کم چې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر دی د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې، داغي جواب اورو بیرزو مختار یوسف سره پغی خبرې کو.
ریٹ چې دی د حکومت هغه بالکل په نظر نه راځي. خلک ډوره ډاډه شوی دی، قاتلان چې کوم خلک دا کارونه کوي شغی په کوم ځای کې هم غواړي او شو کوم غواړي او سټیم هم غواړي. بس هغه دا واقعیات او دا کار بیا چې کوم دی هغه کول شي ډېر زیاته د تشویش خبره ده. دغې وجه دا چې دا سواد کې په یو شکل باندې خبره روانه ده. شپې تاسو خبرې کوي چې په سواد کې بیا کورونو ته ګټې ویشته کېږي په کولاو توګه. کله وي پنځه کسان په دغه ځای ورلوخه بیا په پېښور کې ډاکې روانې دي. ډاکې باقی د کورونو باندې خلک ورلي په جنوبي اضلاع کې که تاسو وګورئ نو بیا په بل شکل باندې دا ټارګټ کلینګ کې دا خو ډېر زیات عام دي. دلته ډېر سیزن داسې دي چې هغه رپورټ کېږي هم نه.
دګي بابک صاحب تر اوسه پورې ستاسو د پارټي ډېر کسان مړ شو او وخت وخت په تاسو باندې کې تاسو باندې په خپلم بریټ شوی دی. دا شند به هر پارټي ډایرکټلی ان ډایرکټلی د پارټي کارکون چې دی هغه متاثر شوی دی. نو د دې مخه لکه بسنګ نیول کیږي د پارټي لخوا څه پالیسی ده؟
د پارټي په حواله کته خبره هو کې نو حقیقت دا چې پارټي ته ډېر زیات تاوان ورسېد. ډېر قیمتي خلکو وفات شو، شهیدان شو. دلته خو په دې ریاست کې دننه د چا ګارنټی نشته، نه د چا د مال ګارنټی شته، نه د چا د ځان ګارنټی شته. حالانکه آئینی تقاضا ده، آئینی ذمہ داری ده د ریاست او د ریاست د ادارو. دی خو یو دور بد حال دی چې دا یره چې دا په دې ټول خاوره کې خوره ده. یو یره خوره ده، یو تشویش خور دی، یو داسې ذهني کوف سره ده ټول خلک چې دی هغه مخ ته چی ډېر زیاته د حیرانتیا خبره هم ده او ډېر زیاته د خفګان خبره هم ده. دا خو اندازه لګول ګران نه دي چې لکه دا خلک ډېر ډاډه شو دي، ډېر ډاډمن دي. دا وی وجه هم دا چې حکومت دا خبره سیریس نه لی او حکومت چې دی هغه یو تماشا کوي. دا چې کوم د خلکو ژوند ته ډېر لوی پیمانه باندې خطر راپېښ دی، باید چې ریاست او حکومتونه ډېر پسندیدګۍ سره دې مشکل ته پام وکړي او عملی ګامونه پورته
د خیبر پښتونخوا سملای کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابا کو چې موږ سره خبرې کولې او د غوښتنې کولې چې باید ریاست او حکومت د ستونزې ته په سنجیدګۍ سره فکر وکړي، عملی ګامونه والی په دغه موضوع خبرې کو. مختار صاحب څنګه چې تاسو وې چیلنجونه ډیر دي، کوم چې ملت پاله ګوندونه دي او بریدونه پم کیږي، په میډیا ورتم زینه ورکول کیږي، د غدار او د کافر تورونه په هم لګول کیږي، نو په دې نوی چیلنجونو کې د غیر چاپیره چې کوم حالات روان دي په دې سیمه کې، ملت پالو ګوندونو سره کوم لار ده؟ دوی بزن ژوند دي څنګه ساتي؟ دوی خپل خبره څنګه رسوي خلکو ته چې غدا واک او زور خوندان دي؟
یعنی خبره ما ته دا ښکاریږي ګوره په پدلامان چې موږ د عمله شوی ده
جواب
درې ځله کې اوسې په پدلامان باندې حکومت اسلامي خلک په کې هم شهیدان شوي دي. په کتابخانه کې چې کومې دماکې اوسې په هغه کې
او جی قاضي
عوامي نیشنل پارټي
قاضي حسین احمد باندې شوی وا جواب
قاضي حسین احمد باندې شوی وا موږ په مشر باندې څو ولې د عملي شوي دي
جی.
خبره دا وه سیاسي قیادت ته پارا دا انتهائی ضروری ده یو ځین کې د خپل سوچ په یوه چیرې وتی چې دا مونږ ولې وجلې کې بوز مونږ خلک او مونږ کارونه مونږ ګلا څه دي چې مونږ خلک کوی نه
او
دا بیا دې خبره ده په دې کې یو ډېر لوی قومي محاس په کار ده کې جوړ شي او صفا خبره ده پاکستان ریاست ته وکړي شي چې د دې نه تاسو اخلول څه غواړي څل کاله وشو دا مړی شروع دي په دې د پاره نه یو عدالتي کمیشن جوړ شو نه د دې د پاره یو بل داسې تحقیقاتي کمیشن جوړ شو چې دا معلومه کړي چې دا کار څوک کوي ولې کوي.
ها
نو اصل خبره من د کار په یووالي باندې او په یو لوی متحده محاذ جوړول
چاغه پدې شان غور فکر هم کی
او
لدی په خلاف د خاوره کې د امن په حای پایدار او کوټلي ګامونه واخلي.
زید صاحب موږ به خپل قومي تاریخ ته ګورو. په دې وطن کې د بابړې پیخه شوې ده، د وطن کې د ټکر پیخه شوې ده، د مردان پیخه شوې ده. ډېر لوی سیاسي مشران، لیکوالان، پوهان چې دغه په جیلونو کې په هغوی تشدد شوی دی. فساد والا خو په خپلواکه توګه باندې خلکو ریسرچونه کړي دي، څېړنې کړي دي، په یې کتابونه لیکلي دي او محفوظ شوي دي. تر سهاده باچا خان مرکز تر اوسه پورې دا غټ واقعات چې کوم دي، چې په کې مونږ ډېر لوی د ځاني او مالي تاوانونو سره مخ شوي یو، د قوم په حیث باندې څه کار روان دي کنه؟
یقینا کار خو کېږي په یو شکل یا په بل شکل. خو تاسو چې کومه اشاره وکړه چې په منظمه توګه باندې خصي، خو په هغه کې مشکل دا پېښتې چې موږ د یو داسې دور سره تیریږو چې هلته دغه سوسایټي د یو په عملي شکل کې د اړې ګړې ښکار ده، یکسوئي یا د یکسوئي نشته. او چې مطلب دا دی لیکوالان نه یوازې دا نه چې یکسوئي نشته، بلکې د اظهار رای هغه ازادۍ هم نشته. کوم چې په یو دی غاړې ته خلق یا ادیبان یا ریسرچ چران را دغه کوي، دغه خیال دی غاړي ترازی چې هغه داسې قسم کار وکړي تر څو پورې د یری او ترخې دا معمول موجودی یا د سارے رای کول باندې دونه قط قانون کو داغه ته سرغړونه کې نو تا ته د ژوند مسلې پیخیږي. نو شاید چې په داسې شکل کې بیا ځکه چې یو سیډنکار لیکل کوي، نو هغه یوازې دا رپورټینګ نه کوي چې یو سړی مړ شو، بلکې هغه په هغه د مرګ مختلف عوامل هم ښیي، مختلف اړخونه په هغه باندې نظر اچي. او په داسې حالت کې یو سړنکار لپاره دا مشکل ده په داسې دور کې چې هغه په آزادۍ سره په دې باندې دغه وکړي.
مختار صاحب، تاسو د ګوندم سو کاله په بلوچستان کې حکومت پاتې شوې، نه واک ورسره وو، حکومت ورسره وو، وسایل ورسره وو، په دغه اړه باندې سکار شوی دی چې دا کم خلکو قربانۍ ورکړي دي وطن په نوم باندې، په دې لار کې، په دې خپلې مبارزې په لار.
زمونږ ګوند شهیدان خو داسې دوه قسمه دوه دغه دي.
جی،
یو هغه دی چې د دې خپل قومي تحریک معنا د دې د سپا او رون فکر د خپل کام د وحدت او اتحاد او د ازادۍ لپاره چې کوم کار مونږ کوو، د هغې سزا یو خوا ته مونږ ته د یو قبیلوي جګړې په نوم راکړه. په هغې کې تقریبا سل کسان شهیدان شوي دي. زمونږ څلاغونو هم شته، دغه یې هم شته، معلومات یې هم شته، کور کلی دی هم معلوم دی. ولې غاړې ته بیا په مختلفو وختونو کې زمونږ شهیدان شوي دي، لکه ایوب خان په خلاف دریک شهید شو، بیا په خپله خان عبدالصمد خان اڅکزی شهید شو، له هغې پس بیا په درې اتیا کې زمونږ څلور پاټۍ مشران ملګري حفی رمضان او محمود کاکا او داود شهید او اسلام الهوشیار شهید شهیدان شو. بیا د مشرف په مارشل لا کې په مونږ په مرکز حمله وشوه، په هغه کې زمونږ پنځه ملګري شهیدان شو. کراچۍ کې چې د پښتنو باندې کوم حمله په 12 مئی وشوه، په هغه کې زمونږ ملګري شهیدان شو. په وزیرستان کې په وانا کې چې اول کوم هدفي وژنه وه، هغه هم زمونږ د هغه پاکۍ د ملګري نوم فاروق شهید و، وزیر و، د هغه کورنۍ وه. بیا هغه د زیدې د فاروق پورې دا ټول ملګري زمونږ معلوم دي. زمونږ پاټۍ دا کوشش کړی دی چې د خپلو شهیدانو ورځې جوړې کړي. یو یو شهید کور ته معلوم دی، یو شهید کلی ته معلوم دی. بیا دا اسپیشل سیټونه چې اکثر د زنانو دي، دا مونږ د دې شهیدانو کورنو ته ورکوو. مطلب دا دی چې شهیدان له چا نه څه غواړي. شهید که چا یاد کړو نو د دې معنی دا ده چې دا تحریک ژوندی دی. چې شهیدان چا یاد کړو، هغه تحریکونه هم د خلکو نه بیا هېرېږي.
ستاسو ډیره مننه کوم مختار یوسف زی صاحب، تاسو د وخت چې تاسو وخت وېست مونږ سره په دې خبرونه کې برخه واغست، ډیره ډیره مننه. ډیره مننه جی، ډیره مننه کوم زید بنیری صاحب، تاسو د وخت، تاسو د قیمتي خبرو، تاسو د معلوماتو، د ټولو قدرمندو اوریدونکو هم ډیره مننه کوم. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
سب سودا کے اوپما کے سودا ہم گرزے دا، سدا سدمکا گرزے دم چے پما ہم گرزے دا،
لکه داسې ځمکه ګرځېدم چې په ما هم ګرځېدم سودا کې او په ما کې سودا هم ګرځېدم په سودا سودا بے خوف ابو کوپ انتہا کے دخوف خلق بے خوف ابو کوپ انتہا کے دخوف خلق بے خوف ابو کوپ انتہا کے دخوف ہر سڑی سرا پتنگ کے بلا ہم گر جیدا بدا قسم کا گھر دے دم چے پما ہم گھر دے دا سب سودا سودا لرلن بیاوالے اخر چچر تک نمرا سرا سما ہوا ہم گرزے دا بتا سزم کا گرزے دم چے پما ہم گرزے دا